لس بجې شپې احمد شبریم دا ازادي راډیو د سهار د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر یا سیکار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړیو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځېګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیايي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. UNDP پر خپل ټویټر همداراس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 60 زره روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخه شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسیې عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر سویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 6.4 کموالی راغلی. د سوریې پوځ په وینا اسرائیلو دمشق ته نږدې د دوی پر موضعګانو د توغندیو ډزې کړې چې مالیزیانونه یې اړولي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یوه پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې دا حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب بیدیس په قنتا سیمه کې د ایران پلوه وسلوالو پر مرکزونو لګېدلي دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا سدی رډو د دې سات خبرونه لوې برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر خبري برخه ورسته سندرو ته مخه کو. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوسټ پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
ډېر زموږ پر اړه ځکه نو ځکه پاکستان د رنني مسله ده یو د کورنۍ مسله ده موږ یې حل او فصل واړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمه او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
بل لور ته طالبانو د اسرائیل غندنه کړې. هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکی زردوشت شمس
دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي را جلب کړي او هم د عربو ملاتړ خپل کړي.
همداراس په دې خبري مجله کې
ځنګړی ادبی خبرونه شنبه دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه
پکتیا غږ او مېمنه غږ رادیوګان بند شوی او په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو
لا خو چې جوش خلک بو سره خط کی کوي دما به کی کوي چې رزي قبل نه یی خوس نه ارز ولایتنه دلته دما کوي کی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنیو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډېری دې بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
په دسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشاسي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وتنه پوځیان هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یو ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل سوي وو. همدارز دوشنبې په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ 15 تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې شبه وي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي چې دا د پاکستان دننۍ مسله ده، د هغوی د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه دي.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پاوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري، خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شویل دي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د ورستي کړکیچ لمنه نوره هم پراخه شوې او دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکیچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخیلی کلی دی چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سخت ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غا کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقونو د اعاده او د اسرایلی مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرایلو د کړکیچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولی شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي را جلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونو ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو پر ربړي مرمیو، د سعودي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میمنی شغ او پکتیا شغ راډیوګانی تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ په دې راپور کې سره اور.
یا د ځانګړي ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ راډیو چلول له سکلونو راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي. د مالی ستونزو له امله یې خپل نشرات ودرول. د دې راډیو مدیر مسؤل ذبیح الله ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو نارحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه.
ښاغلی ایوبی وای د پکتیا غک رادیو په اډانه کې د ښځو غک رادیو د پکتیا غک دوه اونیزه چاپی خپرونې هم وتړل شوې. د غیرسنۍ په یوې خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خپره کړي لیکلي د پکتیا غک رادیو درې کارکوونکي هر یو ضیا ارمان عمری په 1991 کال کې، زحل پښتونیار په 1999 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول چې تر اوسه د دوسیو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه راډیو چې د دې ولایت په کچه یوازینۍ سیمه ییز راډیو وه د مالی ستونزو له امله تړل شوې. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشارې سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 1540 رسنیو څخه 216 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعاله شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو بیا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
روسیې د اوکراین پر پلازمینه د راکټي حملو ته زیاتولو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په لوهانسک ښار کې د استوګنې په ښار ګوټو ډزې کړې دي. دوی زیاتوي چې په پلازمینه کیف کې هم د لویو چاودنو ژغ اورېدل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې پر قلمرو د اوکراین د هر راز حملو په ځواب کې به د دې هیواد پر پلازمینه کیف د روسي ځواکونو حمله زیاتی شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون وویل چې د په وینا د هر راست تروریستي حملو یا د روسیې خاورې ته د حملو د انحراف په صورت کې به روسي ځواکونه پر کیف د راکټي حملو کچا او شمیر زیات کړي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې دفاع وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو د حملو تور د اوکراین پر پوځ ولګاو. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې هم پر کیف د حملو د زیاتولو خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 14مه په تور سمندرګي کې د یوې لویې روسیې بیړۍ له ویجاړېدو وروسته روسیې لویه سمبولیکه ماته وزغمله. د مسکو په نوم دا بیړۍ چې سخته زیانمنه شوې وه بندر ته د لیکت پر مهال ډوبه شوه. د اوکراین په جنوب کې د پاوزې ویاندې ناتالیا هومینیوک ویلي چې اوکراین دا تمه لري چې روسیا به د دې بیړۍ غچ واخلي. نوموړې همداراز ویلي چې په برید کې نه یوازې مسکو نومې بیړۍ ویجاړه شوه، بلکې د دې په وینا د دښمن امپریالیستي ځانغوښتنه هم زیانمنه شوه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو د لوهانسک ښار پر تقریبا ټولو ښارګوټو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو شمیر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په پلازمینه کیف کې هم د پرله پسې چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو د پنجشنبې په ماښام کیف ته نږدې پر یوه فابریکه چې پوځي فابریکه بلل شوې ده برید وکړ. روسیه د فبروري په 14مه پر اوکراین بیل کوم دلیل یړغل وکړ چې تر اوسه پورې هم روان دی.
د اوکراین په ارتباط تازه خبر داله رو چې اوکراینی پولیسو د جمعې پورس خبر ورکړ چې د پلازمین کیف له شاوخوا سیمو د روسیې عسکرو تر وتلو وروسته اوس دوی د سباندې 900 ملکیانو جسدونه موندلې دي. پولیس یې تبي چې اکثریت د اعدام په څیر وشتل شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پکتیا دا تیری کوتل پسیمه که دا یو تفریح پارک دا جوڑولو لمرانی چاری پیل شویدی. دا تفریح پارک چپ یو سلو پنزوز چیری بزمک جوڑیشی دا تفریح او ساتری لازم آسان تیاوی پا پام که پکی نیول شویدی. گردیس شار کې چې تفریح پارکونه نشته او سیزن کې د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نورحال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتري لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې